په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سویډ ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د وری حمل 14مه د اپریل 3مه د روژې مبارکې میاشتې 2مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. امرجنسی روغتون وایي کابل کې د نن ورځې له 14 نه 15 تنه ټپیان ورول سوي چې یوه یې پر لار سا ورکړې ده. د دې روغتون مرکزی دفتر نن په خپل ټویټر کې لیکلي، له دې جملې 33 کسان بستر سوي دي. تر دې مخکې د کابل د شهزاده سرای مرستیال حاجي داد ګل ویلي و چې په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې 40 کسان ټپیان سوي چې د 15 روغتیایي وضعیت خراب دی. بل خو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران په ټویټر کې لیکلي و چې په سرای کې یو غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي بم غورځولی. د ده په خبره طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي. هغه د ټپیانو شمیر لس تنه شولی و. په طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان شو، پکې راغلي چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل سي. تبدسل کېده چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو تلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باورۍ رای ورکولو طرحه رد کړه او ویې ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندرې ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یوه چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول سوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شنډ کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یوه مرکه کې وویل چې ښایي ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 10. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14.
د هوا حال مود ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واورید. په راپورونو کې راځي چې په پاکستان کې د ملي اسمبلی ډنګېدل او نور سیاسي تحولات به پر افغانستان څه تاثیر وکړي.
افغانستان باندې به ډېر اثر ځکه نه غورځي چې د افغانستان باره کې سیاست چې د ملکي حکومتونو په لاس کې نه دی. تیر څلوېښتو کالو کې یو ملکي حکومت هم افغانستان په خپله تصمیم نه دی نیولی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي که د کوکنارو د نه کولو لپاره څوک د دوی د مشر له فرمان سرغړونه وکړي
هغو په وړاندې به قانونی چلن کیږي.
په بل راپور کې د طالبانو د رئیس الوزرا وینا ته کتنه کوي چې د څارونکو په خبره ډیر مهم مسایل نه ورانغړلي. افغانستان کې د امریکایي ادارو ځینې پخواني کارکوونکي چې د اس آی وی دوسیې لري له متحده ایالاتونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی امریکا ته ولېږدوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه د پاکستان په اړه په راپورونو پیله و. د پاکستان د سترې محکمې یوه چارواکي ویلي ډیر ژر به د ملي اسمبلۍ د ړنګېدو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د اپوزیسیون ګوندونو د صدر اعظم عمران خان نننۍ پریکړه چې پر اساس یې ولسمشر پارلمان ړنګ یا منحل کړ غیر قانوني کار بللی دی. نوریاس نوریا په دې اړه نور تفصیل.
ورسته له هغه چې د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د هیواد پارلمان لنکل د پاکستان د سترې محکمې یو جګپوړي غړي ویلي چې د سترې محکمې رئیس به په څو ساعتونو کې په دې اړه پریکړه وکړي. په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونو چې د عمران خان وروستي اقدامات غیر قانوني بللي ویلي چې حقوقي ټیمونه پر دې کار کوي چې دغه قضیه سترې محکمې ته وړاندې کړي. ورسته له هغې چې د ملي اسمبلی مرستیال قاسم سوري چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی دی، عمران خان ته د بې باوري رایې ورکولو مساوده رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو خبریالانو ته وویل چې د دې پریکړې په وړاندې به د اعتراض په توګه په پارلمان کې پلټۍ ووي او دغه قضیه به سترې محکمې ته یوسي. عمران خان د پارلمان د مرستیال مشر له پریکړې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي چې ملي اسمبلا او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي او زیاته کړه چې د پارلمانونو تر لنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نوي انتخاباتو لپاره به نیټه مشخصه شي چې د په وینا خلک وکړي شي خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. هغه بیان چې د پاکستان د ولسمشر دفتر د عمران خان د سپارښتنې د منل کېدو په اړه خبر کړی، دا معنی لري چې په دریو میاشتو کې به انتخابات ترسره کیږي. ټاکل شوی و چې د پاکستان ملي اسمبلی نن عمران خان ته د بې باورۍ په اړه د رایې ورکولو لپاره بحث وکړي او بیا رایې واخلي. عمران خان چې د تحریک انصاف د ګوند یو شمېر غړو یې له دې ګوند څخه انحراف کړی، په ملي پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړی و او که نن د دغې 322 کسیزې اسمبلۍ 122 غړو یې پر ضد رایې ورکړی وای نو اړو چې د صدر اعظم له څوکۍ لرې شي. عمران خان د امریکا متحده ایالات تورن کړی چې د حکومت د پرځولو لپاره د پاکستان د مخالفینو ملاتړ کړی، هغه تور چې امریکایي چارواکو رد کړی دی.
په همدې موضوع کې تمکیه جو نوریاس نوری له پخوانی سناتور او د سیاسي مسایلو له شنونکو افراسیاب خټک څخه د امریکا په پیل کې پوښتنه وکړه چې د پاکستان اوسنی وضعیت کومې خواته روان دی.
اصلا نن عمران خان هغه وخت چې دی پوه شو چې پارلمان کې د اکثریت تایید سره نشته، نو ده یو کودتا کولو کوشش وکړو او د پارلمان د رئیس په ذریعه چې هغه خپل حضور مې درلود، هغه د خپل معاون په وسیله نن هغه مصوبه یا پریکړه چې کومه د عمران خان باندې د سلب اعتماد لپاره دایر شوې وه پارلمان کې په مارچ 25 نیټه، هغه نن رات کړه. اول خدای چې دا حق نه لري چې دی رد، خو اساسي قانون کې شامل خبره ده، د اساسي قانون خو نشي بدلولی رئیس پارلمان.
خټک صاحب، د اساسي قانون وایي د پنځمې مادې پر استناد باندې چې هغه پنځمه ماده کې ویل شوی دی چوک چې د پاکستان ګټو ته متحد نه وي هغوی استاد نشي کولای او هغه اقدام شوی کوي، دا هم د اساسي قانون خلاف دی.
دا به هیڅ پوښتنه خبره کوله، زه خپل حقوق دانې ما او پارلمان غړي پاتې شوی ما او دا اساسي قانون په تعدیل کې مو یو سل دوه ماده د اساسي قانون پاکستان تعدیل کې برخه اخیستې ده. ارزاري چې دا چې د کوم خبره پیزم ماده دی یده، دا خو باید محکمه ته ولاړ شي او محکمه وایي چې او دا شخص یا دا منبع چې دا بیرونی منابع سره تړلی دی، دا خو خپل په دې چوکۍ ناس چې پیزو سره یو کې څنګه دا خبره کولای شي. اصلن اغوی چونکی پارلمان کې نن واضح توګه باندې اکثریت دی عمران خان خلاف او کارای میرل کې دی، نو پوڅو څو ثانیو کې د بایله لیوا دې بایلات نه ځان بچکولو لپاره دی ولګېدو چې موبین پوسیلا او دې لپاره تاسو زړه کوم چې د اپوزیشن ګوندونه په ویدل چې دا شي قدم چتول شو اغه ولګېدو د پارلمان د رئیس پر ځای هم سل به اعتماد یو مصاحبه نن سهار وختي وړاندې کړه. چې وړاندې کړه نو د رئیس پارلمان سره د ورډ دې زندولو اختیار شو د پاتې د دې اوس سره محکمه ناشته ده. ما یقین دی چې دا اقدام بو هغه ودري.
دغه وضعیت چې رامسته کیږي رامسته شوی دی، دا په ټوله کې د پاکستان په داخلي سیاسي اوزات اغیز لري او پر افغانستان به څه اغیز وشندي؟
ارزاري چې پاکستان کې یو سیاسي بحران خو ډیر وخت نه موجود دی. هغه دا چې خپل عمران خان خو اردو انتخابي پروسه کې په سیاسي پروسه کې په مداخلت باندې عمران خان په دې چوکۍ کې نه ولیو او نواز شریف یې ایسته کړو، خو بهرحال دا یو بحران موجود و. د انتخاباتو کې درغلی او ډېر لوی مازلا یا لوی اتهام چې هغه موجود و هغه تحقیق چا نه دی کړی، نو دا خبرې خو وي. او بیا دا چې اردو دې کېنولی او جنرالانو کېنولی، بیا د جنرالانو زده په منځ کې اختلافات راغلو تیر کال په ځینې لویو ټاکنو باندې چې په اردو کې کېدې، نو دا بحران نن ډېر زیاته راورسېدو. نو دا بحران به نوي شکلونه اخلي، خو محکمه به ما یقین دی چې پاکستان کې وړاندې د سعودي چې کله وخت اته رئیس جمهور خو چې اسمبلی منل کړی دی پارلمان منل کړی دی نو سترې محکمې کله کله فیصله کړې دي چې دا نه دی منل شوی هغه بیا یا شوی دی نو دا اوس یا شي خو د بل خبره تاسو کو افغانستان باندې به ډېر اثر ځکه نه غورځي چې د افغانستان باره کې سیاست چې د ملکي حکومتونو په لاس کې نه دی تیر څلوېښت کالو کې یو ملکي حکومت هم افغانستان په خپله تصمیم نه دی نیولی تصمیم جنرالان دي چې د جی ایچ کیو چې ورته وایي جنرال هیډ کوارټر د اردو چې کوم فوج چې کوم کار
اپراسیاب خټک وچې د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځواب ولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله خونزاده په نوي فرمان کې راغلي چې تر دې وروسته په افغانستان کې کوکنار کړلې و سزا به ورکړل سي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې
د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خونزاده په نوي فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یک شنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې له رسنیو سره شریک سه پکې راغلي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشئی توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دي. د دې فرمان په برخه کې راغلي په ټول هیواد کې د نشئی موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروئین، شیشه، ټابلیټ کا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشئی توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منندي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده، هیڅوک دا حق نه لري لدې فرمانه سرغړونه وکړي. کبیل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي او هغه به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. د هغو په حق به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا ګزاره کوي چې کوکنارې کرلي. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي وو. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په یوه تازه ویډیویي راپور کې لیدل کیږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یو لوی کارونده کې لسګونه کارګر د شیرې درټولولو په حال کې دي.
افغانستان کې د امریکایي ادارو ځینې پخوانی کارکونکي چې د اس ای وی دوسیې لري له متحده ایالاتونو غواړي چې ژر دوی امریکا ته ولېږدوي. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې د طالبانو لخوا شکنجه شوی دی.
دا د هغه کس غږ دی چې ادعا کوي درې شپې وړاندې څو نقاب لرونکي کسان یې د کور تر شا ورغلي. دی د ورور او د ترور زوی له کوره له ځانه سره یوړل. دا کس د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. په هغو ویډیوګانو او عکسونو کې چې د ازادۍ راډیو سره شریک کړي لیدل کیږي چې ډېر شکنجه شوی. دی ادعا کوي هغو کسانو چې دی له ځانه سره بولی وو د طالبانو پوځیان وو او دی ځکه شکنجه کړی چې ګوندې له امریکایي ادارو سره یې کار کړی.
هم دومره پوه شوم چې ویلې همدی دی او زما سترګې را وتړلې. ډېرې شکنجه کړم. له پایپو کیبل سر یې پر پښو ورونونه ووهلم. لومړی چې زه بوتلم سترګې مې تړلې وې. نه پوهېږم چې زما اوږې پر څه شي پرې کولې. دا چې پل وو چاقو نه پوهېږم. دا شیبه چې څوک له ما سره خبرې کوي ذهني تمرکز نه لرم او د چا په خبرو نه پوهېږم.
شکنجه شوی کس ادعا کوي چې دوه نیم کاله یې له یوې امریکایي ادارې سره کار کړی او د یادې ادارې مسؤلین د طالبانو په راتګ سره له افغانستانه ووتل. دی او د ده نور همکاران یې بې برخلیکه پرېښودل. د ازادۍ راډیو ته ویل قصد لري چې د امریکا له لوري د خپل اس ای وی دوسیې د حال تر معلومېدو خپل موټر وپلوري او ایران ته لاړ شي. د شکنجه شوي کس آمر یا سوپروایزر هم د ادعا تاییدوي. دی هم چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ راډیو ته ویل
موږ یو ځای نه شو اوسېدی. کله د کاکا کور ته ځو، کله هم د نورو دوستانو کورونو ته. هر څوک چې په لاس ورشي نو حال یې دا دی، د سترګې ورتړلې وي او کوم نامعلوم ځای ته یې بولی وو. حوزه نه وه، کوم شخصي کور وه. ډیرو پلټونو وروسته یې بیرته خوشی کړ.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې وکړو، خو زموږ پښتنو ته یې ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې د عمومي بښنې وروسته ټول افغانان په امن کې دي. هغه ادعا چې د بشري حقونو سازمانونو طالبان ترینه په سرغړونه تورن کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره زرګونه هغو افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړې توګه امریکایانو سره کار کاوه له هېواده ووتل. امریکا متحده ایالاتو د تیر کال د اګست میاشتې تر وروستیو 1,40,000 افغانان له افغانستان وویستل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي هغو کسانو چې په افغانستان کې د امریکا له دولت سره کار کړی د ایستلو لړۍ به دوام ومومي، خو لا هم هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي.
خبری مجله اوري.
شنون کې وای د طالبانو د رئیس الوزرا د پیغام محتوا اخلاقي موضوعات رنغړی او د حکومت ولی په اړه هیڅ هم پکې نسته. دغه پیغام تیرش په خبر سو
دا د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پیغام یو برخه ده چې د روژې د میاشتې د رارسیدو په مناسبت یې خپور کړی. دا پیغام اته دقیقې او 30 ثانیې دی، خو ټوله محتوایي نصیحت رانغاړي او تر ټولو مهمه خبره یې بېوزلو سره مرسته ده.
موږ خو دا حالات لیدلي دي، وینو پروژې په میاشت کې پروژه مات باندې پرسترخانونو باندې مختلف پلنو خواړه پراتې وي، مختلف پلنو میوې پرچې وي، شربتونه پراتې وي، نور خوراک شیان پراتې وي. نو ټولو ته مې دا خواز دی چې دا خپل د خوراکو څخه یو خوراک لس نو شیان پراتې یو نو شی دي دا خپل و مشکل لره ورکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا په پیغام کې له پیل تر پایه پر همدې ټکي څو ځله ټینګار شوی، خو نور هیڅ بل موضوع پکې نه دی یاد شوی. اوس شنون کې نیوکه کوي داسې مهال چې افغانستان له بل هر وخت زیات په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ له سختو ننګونو سره مخ دی، او د طالبانو رئیس الوزرا د حکومت د لومړي درجه مسؤول په توګه رسنیو سره خبرو ته هم نه حاضرېږي، او تر خوا یې د وضعیت د څرنګوالي په اړه افغانانو ته هیڅ ډول معلومات هم نه ورکوي. د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د محمد حسن اخوند پیغام یوازې اخلاقي جنبه درلوده او د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت هیڅ نه خپکې نه و.
اما حکومت خای باید است که
مگر حکومت باید یو بل مشر ولري څو په هغو موضوعاتو چې خلک هیله لري لازم توضیحات ورکړي. همدا ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه ګامونه چې باید پورته شي او د خلکو حقونه پکې خوندي شي.
پیشرفت افغانستان
د سیاسي مسایلو شنون کې شفیق همدرد بیا وایي په داسې فرصتونو کې سیاسي مشر حادثه کوي چې خلک خپل کړنلارو او تګلارو خبر کړي، خو لیدل کېږي چې په یوشتمه پیړۍ کې هم د افغانستان اوسني واکمنان په ډیرو پخوانیو تګلارو مخته روان دي.
دا د حکومت او دولتونو مسولیتونه دي چې خلکو ته روزګار برابر کړي، د بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي، د خوازواکۍ په لمنځوړلو کې او په نورو مشکلاتو کې د خلکو لاسنیوي وکړي، پلانونه پروګرامونه او ستراتیژۍ دې ته جوړې کړي.
د طالبانو د حکومت وایندویانو د دیني وکو په خبرګون کې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د دونې دا چې له دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا په لومړي پیغام هم نیوکه شوې وي، ځکه ډېره رسمي او ډیپلوماټیکه ژبه پکې نه و کارول شوې.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د اوکران چارواکي پر اودیسا د روسیې د هوایي بریدونو خبر ورکوي، او د دې هواد ولسمشر وایي چې روسیا د اوکران پر جنوب شدیدو حملو ته چمتووالی نیسي.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وای نن سهار وختي د اوکراین پر بندري خار اديسا هوایي بریدونه وشول. د دې وزارت یو چارواکي انټون هراشن کو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د خار په زینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکړل شوی او یو شمیر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی شوی دی. د اديسا خاري شورا هم په خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. په اديسا کې د فرانس پرس خبري اژانسي و خبريال ویلي چې نن سهار وخت شپږ بجې د 14 غګون اوریدلی او لیدلی دي چې د خار له یوې صنعتي سیمې تور لوګي پورته کیږي. اديسا شاوخوا 1,000,000 نفوس لري. د تور سمندرګي په غاړه هغه خار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. د روسي دفاع وزارت نه ده تایید کړی چې پر اديسا بریدونه کړي، خو ویلي دي چې ځواکونه په اوکراین کې د هیواد 28 پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیه چې د کیف له شاوخوا او د چرنهف له شمالي سیمو ځواکونه ایستلی د اوکراین په جنوب شدید حمله ته تیار نسی. همدارنګه د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تور او ازوف سمندرګیو ته د اوکراین د لاسرسي مخه ونیسي. په عین حال کې له اوکراین سره د روسیې د مرکچی پلاوي مشر ولادیمیر میدنسکی په خپله ټلګرام پاڼه کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ نه دی شوی چې هغه د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکی ترمنځ کتنې ته لاره هواره کړي. میدنسکی دغه راز ویلي چې د کریمیا او د دونباس د سیمو په اړه د روسیې په دریځ کې بدلون نه راغلی. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال خپل خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین ختیځه د دونباس سیمه هم مخکې له دې چې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړي د خپلواکې سیمې په توګه په رسمیت وپیژندله.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اسد الله لودین هر کرای کوم. په دې برخه کې مدرته دوا پزلپوري راپورونه راټول کړي. اول دا چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی، او بل دا چې په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې لخوا دغه ولایت د ګربز ولسوالۍ په 500 بې وزله او بې واسه کورنیو د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شوی دی. راځي په پیل کې د تراشو چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی دی. دغه ولایتونو له ډلې یو کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی، او ورسره سم زرګونه بیکاره خلک د کوکنارو په نیخ وهلو مصروف دي. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت او وچکالۍ هغه لاملونه بولي چې له عمله یې کروندګر اړ شوي تر څو په خپلو مځکو کې د کوکنارو کښت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې په بشپړه توګه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه فرمان ورکړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار د جړی ولسوالۍ دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت ساشکال په سیولي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سیبي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپل 15 جریبه ځمکه کوکنار کرلی وای، ساشکال به شګاټه وکړي ځکه د تاریاکو بیل وړي دي.
خو خورونه نه کېدی یار، یو پټکړی و در خاور به نه کېږي و چې سره به ورتلالي پټکی هغه به په سره نه نستی پر خرچ به کړل هغه به په غلاز غلواله. او چې دې چار سره په خپل تو به ته مرزګی ته وړلای شي، ارزګی ته خرڅولای شي، په خو چې په شل زره خرڅه ده له وس پلک په خرڅیږي. ارو دا غزم رسول دی بل وصول لرونه وروره وبو وچ سواله نور دا وچکلی دا بیا مس شکلی دا غونه وصول ندی کړی لکه په خواچه کوي. په خو غو غوټ ولول طالبان و شیلانه غواړي پکت خبره دای د حکومت د سینې وځ دادی و زاد مال کونو ټولول دی پر رسیدلی وای د بیا نیم دینې غلاوله بازارو په خپل اړه باندې دینې وړل کېدی په کوټ دینې رسولي و رسولي کړي دینې وړل.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نشوهونکي بیکاره وخوس پر کار دي او د خپل لاسونو د ټولسو تریاکو 15 برخه تر لاسه کوي. یو شمیر آن د نورو گاونډي ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
یان جې مردا شپږ میاشتې دغه ځګی ته موږ انتظار وو خو بیکاری دي د نصر په خواري نه پیدا کیږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یان جې مردا شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشاله وو چې خدای پاک چې دانه شروع کړي موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو. نو شکر دی الحمدلله ډیر خوشاله یو. نو د ځوانان هغه ګرځ راځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی ما نو حالته ولا بیکاری وی نو وس دل ترالو وس دات د کار زمینار ته مساید اسوله. نو وس دلته ان شاء الله شي تقریبا مشته نیمن درې چاریاکه شي دا په دوه خره رسیږي. نو دا وس ډیر ځوانان بیکاره و چې وس په الحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړی و میاشتو کې د کوکنارو د کښ د ممانعت لپاره واضح تګلارې نه درلودل چې لامل یې د تاریاکو بې ورس تربلی پورته کېدلی. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تاریاکو پیر او پلور پکښې کیږي. د تاریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نشته، نو ځکه د تاریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
غریب مخلوق درغه ساته په پور اخته دی که یې
چې دا تاریخ ټولیږي بیا خرڅې که په لس خرڅې در که په شل خرڅې در که په دېرش خرڅې در چې دا تاریخ نه وي عیال بیا د لوږې مري یوه افغانۍ نه په پور څوک ورکوي نه په کر څوک ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یک شنبه په ورځ د کوکنارو د کښ او هر ډول نشئی توکو د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې ویل سوي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول معنا ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. خو په فرمان کې دا نه دي ویل سوي چې د کرل سوو کوکنارو د روانو حاصلاتو د راټولولو د مخنیوي لپاره څه کوي.
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 14 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 14 15.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې لخوا د دغه ولایت د ګربز ولسوالۍ په 1500 بېواسه او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو. بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي له دې بهیره خوښي څرګندوي، خو وایي چې د دوی له اړتیاوې ډېرې دي او دوی سره دې په دوامداره توګه مرستې وشي. تفصیل له خپل خبریاله اورو.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر 1500 بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. یاد مرسته د ترکیه هیواد هلال احمر کمیټې لخوا برابره شوې ده. د سری میاشتې رضاکارانو ویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او دا 1500 کورنۍ یوازې د خوست د ګربز ولسوالۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین ازادۍ راډیو ته ویل:
نن موږ سره د ترکیه هیواد 1500 کورونو سره مرسته وکړله. له دوی نه موږ ډېره مننه کوو. په دې مرسته کې موږ سره دوی یو بوجۍ اوړه دي 25 کیلوی، یو کاټن ده چې په کاټن کې غوړي دي، ورسره مکروني دي، مالګه ده، روب ده، هغه د ضرورت شیان یې موږ ته ټول لاکړي دي کوم چې یو کور لپاره پکار دي. چونکه موږ په خلکو باندې د روزي میاستم راغله، د خلک ډېر بېوزله او بېکسه خلک دي، بېکسب او بې کاروباره خلک دي، نو موږ نور هم کوشش کوو چې دوی سره کومک وکړو. له دوی نه حال هم غوښتنه کوو چې آینده کې هم موږ سره لکه د مرسته چې وکړو نورې هم داسې مرستې موږ سره.
هغو کسانو چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په لاس مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د ګربز اوسیدونکي بیبي رابعه وویل خاوند یې وفات شوی او دی د کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري. د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی بیت الله وایي چې د دوی اړتیاوې بیخي ډېرې دي. دل دې مرستې مننه وکړه، خو یې غوښتل چې په راتلونکي کې دوی سره نورې مرستې هم وشي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی شهزاده وایي سره له دې چې سره میاشت 1500 کسانو سره مرسته کوي، خو دلته په ګربزو کې د بېوزلو او غریبو خلکو شمیر له دې په مراتبو ډېر دی.
دا اکثره غریبون دي، د ننره ډېر غریبون پوتې دي، خو مقصد دا ده چې هغه ټولو ته رسیږي نه، یا په دې کې د هلال احمر بې وسیبو وي، یا به د ترکیه بې وسیوي، یا به د بل هیواد د مرستې دپاره دوی بې وسی اعلان کړي وي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3,000,000 او 3,00,000 کسانو ته رسیږي. دا د تیر 2020 زیږدیز کال په نسبت بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی ښیي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ازادي راډیو ته زدا پیغام دی زم ما چې د هلمند ولایت هغه د مخاطه ورسوالۍ سني اړیکه کې وجه ده چې دغه د طالبان کې دغه تاریخ بند کې مزبانان مسترزر کشران ټول په دې نه شو باندې رسوله. وسلام.
تا
السلام علیکم کندهار ولایت نه میوان ولسوالی میاشت کې نیولې ده د ټولو کندهارانو او خلسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي نو زه د ټولو کندهاریانو کندهارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرې وکړي
دلغه ما د لغمان ولادت نه زنګ وهله دا ورور د ټپکین کې دا کونه ټولګي کې د ملکانو کو تر جی مغه خپل خلانو ته ټولې مغه خونه لیکل کیږي د خور مسکینو سګنل کی بیا چوم لیکي بیا تنور پښتنه نسته د مغه شنو لا چې په سلا چې د کومکونه راځي خور مسکین ټول په خلاندې دي اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوور وکړي
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221123248